دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ماسپخین یو بجه د پدې خبرونه کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ با لتا سره یو پدې خبرونه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ته د لومړی رسمي سفر په بونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاج او پولیسو سره د نخطو له قبایلی سیمې او روغزونه به کورشو کسانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. ونیس پروګرام جمهوریت هم د دې روانه غړې برخه ده. خلمړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د کامی سلامتی له سلاکار سره تجهیز او د مالی خزانه وزیر ډاکټر اسحاق ډار سره ولیدل. د افغانستان د کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپېدری ولسوالۍ کې لسکونو وسوالو د امنیتي ځواکونو پر بیلابیلو پوستو ډلې سپریت کړي او د برتانیې وزیر اعظم وایي د وسوالو مخنیوي نوي سختو قوانینو تر مخه هغه برتانیوي وګړي چې له هیواد بهر جنگي شي شایي هیواد ته لسنېدو منع کړي. او سم تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د قومي سلامتی له سلاکار سرتاج عزیز او د مالی خزانه له وزیر ډاکټر اسحاق ډار سره ولیدل. هلته د خوست او شمیر سوداګرانو، دکاندارانو او مدني فعالینو تیر ورځ د یو غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره د غلام خان بندر پر ترانزیت کولو خبرې وکړي. تر غونډې وروسته د خوست او سوداګر الف شاه منګل مشال ریډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال له دوی سره شمنه کړې وه.
موږ ته وعده کړې دي چې موږ به ترانزیت وو، موږ د نه غوړو چې موږ ته د لار ترانزیت سي، ولې چې موږ ته اجناس په ارزانه بیه لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه ده د ولسمشر نه چې دا غړي موږ ته ترانزیت کی.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشری د چوکي تر لاسکو وروسته د پاکستان لومړی سفر دی. د شمالي وزیرستان کډوال وای په بونو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته لسلو زیات کډوال نیولې دي. تیر ورځ په بونو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر وخت له پولیسو سره په نشته او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل سول. پولیسو شکوت ته اونکي ګیس وکاراوه، کډوالې ووهل او ډزې وکړي. کډوالو په جواب کې پر پولیسو کانه وورول. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر بیگال له مشالې ډو څخه خبرو پر مهال ول له انتظامی سره خبري کړې دي او دا چې د نیوسو کډوالو د خوش کولو هڅه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم بیگا د بونو د پیښو نوټس اخیستي ویلي دي چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره دي نرم چلند وسی. هلته به تازه خبر ده چې د خیبر پښتونخوا په شبکه در کې وسلوالو یو سکول په بمونو چولې دي. پولیسو نن سهار مشالې ډو ټول د انجونو میډل سکول بیگا په کوډو کلی کې الزول سوی دي. د پیښې پړچا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولې دي. د تحریک انصاف ګوند خویاندي شیرین مزاری تیر ورځ له مشالی ډو سره د خبر پر مهال وویل د ترګری مخنیوي قانون د وسوال لپاره وي، د سیاسي مشرانو لپاره نه.
دا وای زمونږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتارۍ وارنټ اخیستی دي، ځکه چې دا وسلوالو لپاره وي نه چې سیاسي مشرانو له. مونږ داسې سکار نه دی کړی چې دغې نه ترهګري خپره شوې وي. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمولو لپاره روان دی.
د پاکستان عوامي تحریک ویان د رئی قباسی هم وایي چې دوی د تحل قادری او نورو مشرانو د نیولو د عدالتي وارنټ نه مني او دا چې حکومت پر دوی بې بنیاد مقدمه جوړه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو په غوښتنه د ترګري مخنیوي یو عدالت د چهارشنبه یا شروع په ماښام د عمران خان، شاه محمود قریشي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، تحل قادری او د ځینو نورو سیاستوالانو د نیولو ناقابل ضمانت امر خپور کړی وو. د افغانستان د کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپېدری ولسوالۍ کې وسلسګونو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بیلابیلو پوستو ډلې برید کړی دی. د دې ولایت والی شجاع الملک جلاله مشال لیډو ټول په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیقه شمېره نسی ویلای. خو سوال به طالبان به د امنیتي ځواکونو د دوو پوستو د نیولو ترڅنګ دا کوي چې ګڼو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د وسوالو مخنیوي نو سختو قوانینو ترمخه هغه برتانوي وګړي چې له هواده بهر جنگي شو شایي هواته لستنیدو منع کړی. کیمرون د سپتمبر په میاشت کې د دې نو قوانینو وړاندې کړی خو نن یې وویل د قانون مسوده به ژر پارلمان ته وړاندې کړي. د پدې لړ کې تاریخ ورنه کړ. نوموړي دا اعلان د استرالیا په پارلمان کې د وینا پر مهال وکړ. د هلته د شل پرمختللو هوادونو ډلې جی 20 په سبنیو سرمشریزه کې د برخه اخیستو لپاره تللی دی. کیمرونول د برتانیې د ترګړی مخنیوي نوی قانون به د هغو الوتکو د برتانیې پر خاور د کوزیدو مخه هم نیسي چې د برتانیې د نه الوت لیستونه یا د امنیتي څیړونو اقداماتو پابند نه کوي. د زیاته کړه چې نوی قوانین به پولیسو ته د واک ورکړي چې له هواده بهر تګ د مخنیوي لپاره له مشکوکو اسلام پالو وسلوالو پاسپورتونه واخلي. روسیا وایي کېدای شي چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو ختمولو په بدل کې د هغه هواد د اټومي پروګرام د محدودولو تړون د نومبر 14 پر ټاکل شوی نیټه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکوشویچ تیر ورځ وویل دا امکان نسی ردېدلی چې ټولو خواو لپاره د منلو وړ موافقه شایي نور وخت ضرورت ولري. د ول د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو یعنی برتانیې، جرمني، چین، روس، فرانس او امریکا مرګجان د سیاسي اراده لري چې تر ټاکلي نیټې تړون ته ورسیږي. خو لوکاشویچ دا هم وویل چې د پاتې مشکلاتو حل به اسانه نه وي. او وروستۍ خبر دا چې د اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ د وی اډیو په خبرولو داوه کړی چې دا د سختریزې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي ژغ دی. د ډلې دا کار تر هغه څو ورځې وروسته کړی چې په عراق کې په یوه هوایي برید کې د بغدادي د ژوبلېدو یا وژنې ګنګوسی آوازې خبرې شوي. په دې 10 منټه سب شوي وینا کې هغه کچې بغدادي معلومې شي د نومبر 10 برید ته مستقیمه اشاره ونه کړ، خو تر هغه پیښ وروسته د نورو پرمختګونو ذکر وکړ. د خبرونو پای ته ورسېدل. اوس هم تاسو له ریاض مسخله د کرنسی حال او د موسم تفصیل اوریدلای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپې اغستل کیږي او په 2.02 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.25 روپې او 1.15 روپې. یو یورو په 1.68 روپې او په 1.65 روپې. د سعودي عرب ریال په 1.95 روپې او په 20.40 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.65 روپې او په 1.67 روپې. او یو افغانۍ په 1.15 روپې اغستی کیږي او په 1.68 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 19، پیښور کې 22 او بنو کې 23 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد په سفر دی او لوړپور پاکستانی چارواکو سره یې ملاقاتونه اپیل کړي دي. دا ورغزو کډوال شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي.
خپل وطن برابر کې خپل وطن تلاړ
ګوره تنگ شوې سرمان او سبت د جګړې چې ورستوي پردي کور چې وسم ځای نشته، ځایګانشته، روبن نشته، لرګی نشته.
په خبره جنسی کې چارواکو د شکایتونو لپاره یو اسانګه پرانستې ده.
عوامو د حکومت تر رسایي ورکولو لپاره، هغه د شکایت درج کولو لپاره او هغه خپل ارا ورکولو لپاره دلته یو سل قائم کړی شوی دی.
د پښتو موسیقي استادان او ادیبان وای حکومت د پر هغه سندرو او شاعري بندیز ولګوي چې پکې خلک د نشئی موادو استعمال ته حسبل شي بي. او د جمهوریت اونیز خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص په اړه د کارپوهانو خبرې واوري.
چرته ام د قبایلی یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او ریډیو ته له مشال رادیو سره. قدرمن اردن کو تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې اشرف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په سفر دی او نن سهار را رسیدو سره د پاکستان د خزانه وزیر او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تازه سره ملاقاتونه کړي دي. د افغان ولسمشر د نن ورځې مصروفیات په سبي سبب غو چا چا سره ملاقاتونه کوي دا وخت له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشي
ډیره مننه ګلیاس خور مشي
درته وای چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی چا چا سره ملاقاتونه وکړل او تر اوسه پوری څه خبري مخې ته راغلي دي او وروسته به چا سره ملاقاتونه کوي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د غرنګ د خزانه د وزیر اسحاق ډار سره خو افغان ولسمشر ولیدل. دوی سره د دوانو ملکونو په تعلقاتو او د غرنګ د تجارت زیاتولو په چارو باندې خبرې اترې وکړې. د دینه علاوه باندې نن افغان ولسمشر د مولانا فضل الرحمن سره ویني، بیا با کمچی پوزی سر دفتر د پپینډه کې نو د هغه دوره به هم کوي او د هغه رښتو مازیګر پنځه نیمه بجو خوښه کې د کمچې د پاکستان او افغانستان تاجران دینو غیبه په خپلو کې سره یو مقامی هوټل کې کینی او د تجارت په حواله سره چې کوم مختلف چارې دی په غیبه خبرې کې چې تجارت په ستوري کې سره زیاتیږي او د غرنګ چې په دې کې کوم خندان دي د هغه د ختمولو لپاره به بعضی سفارشات تیاروي چې هغه بیا رستو دوانه خپل حکومتونو ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ سبا چې کوم د افغان ولسمشر مصروفیات تل په هغه کې د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو او د کړو سره ملاقاتونه دي، خو ور سره د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او د غرنګ د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره هم به سبا افغان ولسمشر ویني. جی
لکه په ایجنډا کې دار چې سبا به افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم یا محمد ما شریف او د صدر سره ممنون حسین سره ملاقاتونه کوي. تر اوسه پورې مطبوعاتو ته خبرې مخته راغلي دي چې افغان ولسمشر په خپل ملاقاتونه کې د اسحاق ډار سره او سرتاج عزیز سره کوم ملاقاتونه شوي دي، د هغه په اړه مطبوعاتو ته بل شوي دي کنه؟
نہ تر دې د ما خو نس خبر پانا جاری شوی دا او نه هم بلې یوې پرایویټ میډیا ته اجازه ته چې هغه د ملاقاتونو ته ورشي یا د هغه کور کی، خو تر څو بوري چې د سرکاري ټي وی وینا نه هغه وای چې د دوانو ملاقاتونو کې د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په کولو او د غشان د تجارت په زیاتولو او د هغه په لار کې چې کمې مسلې دي د هغه په هوارولو او د دوانو ملکونو سرمایه‌کارو ته او تاجرانو ته موقع ورکولو چارو باندې خبرې اترې شوې دي. جی
ډیره مننه ریاض مساخیل، تاسو بیا هم موږ راځو چې افغان ولسمشر اشرف غنی کوم ملاقاتونه کوي. په دې اړه به قدرمن اوردونکو تاسو وخت په وخت خبرو چې کوم پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا اسوسییټډ پریس ایجنسی وايي افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی او دا حسب وکړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلولو لارې ولټوي. اجانس په خپل رپورت کې د غنی د پاکستان د سفر اڅېړنه کوي چې غټي برخي له عبدالحی کاکړه ورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس وايي د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلط فهمیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې ساتلې دي او پر پله هم د ډزو تبادله روانه ده. د اجانس په خبره اشرف غنی سعودي عرب او چین له هم تللی وو چې دا شکاري دا د هغه پلان برخه ده چې غواړي له خپل ګوانډیو سره اړیکې سمې کړي. اجان زیاتوی و سوالو طالبانو په افغانستان کې میشت نیټو او افغان ځواکونو باندې د حملو لپاره د پاکستان قبایلی سیمې د اډو په توګه استعمال کړي دي. رپورت وايي په خاني افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لګولیو چې توندلاري په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. خو د اجانس په وینا څېړونکو اوسمنی چې اشرف غنی له پاکستان سره د ښه اړیکو ضرورت ویني. د سیاسي چارو یو کارپو هارون میر اسوسییټډ پریس ته ویلي کچرته افغانستان له سیمایزو ملګرو سره مخامخ خبري وکړي او پاکستان له ترګرو رابیل کړي نو په داسې صورت کې روایتي طالبان مشروع لوبغاړي ګرځیدلای شي. یو بل پاکستانی کارپو ریټایرډ جنرال طلعت مسعود، د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د فوج مشر جنرال راحید شریف او د ایس ای مشر جنرال رضوان اختر د کابل سفرونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان افغانستان ته یو واضح پیغام ورکړي چې د دې هیواد فوجي او سیاسي مشران یو دریز لري. اجانس د افغانستان د ګوانډي هیواد ایران په اړه وایي پر دې هیواد د غربي هیوادونو د بندیزونو له وجې ګیره راتنګ سوې ده، نو ځکه یې په افغانستان کې د وسلوالو د ملاتړ عزم کمزوري سوې دی. یو غربي سفارتکار د نوم نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ایران لپاره دا د توازن ساتلو مسله ده. او هند بیا لدی پښتنې سر مخامخ دی چې خپل ځان افغانستان ته څومره نږدې کولای شي مخکې لدی دغه هیواد د پاکستان لپاره خطر جوړ سي. د پوینا چې هند افغانستان ته ډیر ځان نسی نږدې کولای. د سفارتکار په خبره هند او افغانستان له پاکستان غواړي چې په سیمه کې خپل پالیسیو ته سره کتنه وکړي.
تیر ورس په بنو کې د شمالي ودسن د کډوالو احتجاجي لارین پر محل پولیسو سره په نخطو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل شول. پولیسو پر دې محل اوخ کې به تویون کې ګیس وکړو کډوالي وال او دزی وکړي. کډوالو په جواب کې پر پولیسو کاڼي ورول. پر دې محل او ترپی خروستو پولیسو له سلو زیات کډوال ونیول. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د پیښې پر مهال او وروسته د مظاهره کوونکو منتشر کېدو نه پس پولیسو تر سلو نه زیات کډوال نیولي چې د پولیسو په وینا په مختلفو تانو کې یې بند کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوالې مرستندویه ادارو څخه چې د کډوالو په نوم کمې مرستې راځي د ملک په نورو کارونو خرڅ شي او کډوالو ته پکې هیڅ برخه نه راسي. چې د دوی په وینا په قسمت کې یې کاڼي او لختې ټکول وي. یو کډوال دولت خان وایي چې د خپل حق غوښتنه هم کوي نو ور باندې لختې ورولې شي.
د رزینا پینځور د محکمې پر سر جوړ کړل په مو یو پیسې کا سم د متنه د ملاو شوی امیر سره صح ظلم د اسپولان کې جو درجو به مو ولا ټینګ ویغو ملک ویغو په افسر مو د وخیږي په لاوړو په کونی په دبی مو د قسم میچنن دوه کا سپین ژیری والدی بډاګون زه په خپل وته ویلوړو پاس پکا کې کما د سکیم کونه د بای په تیر دی په خپل حق پر ریس بندیونه نیول دی په خپل حق پر موټر لا رینی ول دی په کچره د میرو امیر په نوم کې مې پیسې رو ولی وی میر خاکنه وته بخشي پروردگار دا ورته زر قاتل کو بیان ملکنه دا امیر په نوم د څه شاینر ګوري د نیو د موژای د په دروغ د امریکای نری په خلی کا سم د کوي وایسي خوي.
اطلس خان وای نړی چې ورته کم امرستې لیږي د دوی په قسمت کې د لختو ټکول وی او د خپل حق لپاره اواز پورته کولو پورې په جیلونو کې اچوي.
بهر مرلا کې مې مشتادي پوي کې مې دولتي نه کې مو امداد روان او هغه امداد په طریقه چې ما دوه ډی پی سنه دای ملک دا په دنه لګی شته کو کیم کیم دا دولت سره وشيږي امیر په قسمت دا ور سره دل دلته چې مشتا رشن نه چې ما دور غاګل پاګه مش په کوړی او په لاوړو په دامه چې ما دو مشتا وال سیریس ول په ساوینه کا سوچ چې ما دو دې مشي وا جیلینا تا او څاول په دغه مند چې خپل حق پښتنه غوځ د خپل حق په پښتنه مند اون وازیلینا تا اوچا ولا چې پر سره وی او مات نه شي په برداشت کولای نو موږ نه ولا چې ما دا مو تاسو سره دا اون په پاس کوپل کړی.
13 ورځې د کډوالو او پولیسو ترمنځ توتري خوالي د پیښې ورسته د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر د اسلام آباد نه بنو تراغه نو موړی مشال ریډیو ته وویل پټولو تانو ګرځیدل او د انتظامی چارواکو سره ولیدل چې ټول نیولې شوی کسان به زر تر زره خوشی کړي.
زه په هیپورت کوم چې مستای پلان رول چې میجا غدینه ورو ته لی په والا وال میجا خلیفہ ګل نواز هسپتال ته میجا حاضری ولا غولا هسپتال عملاوا په بر وخت د متشرین ہے او د پولیس ولې خپل علاج شوی وو چې پولیس ولې چې متشرین یې غیر میجا مالی مې داده هو کو بیا می جوړی ډی پی او سره میجا تفصیلی ملاقات وشو چې حکیم کسونه پر مختلفه ټوله کې دي اغه دا د ژوند کاری چې میډیا تیمونی ان شاء الله د سره د میډیا مرسته او هغه پرويست تر دې ته ټولې راوتلې دي په وین مکه باندې دوا کاسو نی ډیپو سه باندې وکړه هغه دې موسمون وی هغه یې ریلیز کړل خلاص یې کړل او د نورې متعلق مې زو تیم ښکلې ده او مې زل هغه چې میستو ان شاء الله حکیم کاسو چې په مختلفه ټولې کې دي هغه دې ان شاء الله دې ټولې نه ریلیز کو.
دا یادونه ده چې د بنو دغه پیښې نوټس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اخستې. وزیر اعظم ویلی چې کډوالو د ملک سلامتی لپاره قربانی ورکړې لہذا د دوی خیال دی وساتلې شي او ورسره د نرم چلن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تر اوسه د پیښور خبرانو مرکز مخې ته د واکسین ورکونکو ادارې ای پی ای آی کارکونکو مظاهره وکړه او ګیله وکړه چې له 15 میاشتو یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې دوی نوکریان دي هم پخې کړل شي. نور تفصیل زلان یوسفزی په رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د ای پی آی یا د حفاظت کیکو او ویکسین ادارې گاوی پراجیکټ کارکونکو د دې احتجاجي مظاهره مشري کوونکی او د یادو کارکونکو د صوبایي تنظیم مشر ملک احمد مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت څخه په وخت تنخواګانی او د پخې نوکرۍ غوښتنه کوي.
چې موږ دې زړه تر زړه خپل ریګولیشن نه کې موږ ریګولایز کې زموږ سمرا سټاف سره گاوی هغه ډرایوران دي هغه سپران دي هغه پی ان جی هر څو دي موږ خپل حق راګي تنخواګانی چې بیا پنځه میاشتې بلاک کې صبر تقریبا مې به چې پنځه سات آٹھ میاشتې شو شي نه میزل پیسې شته د پولیو کمپین پیسې شته خو باقاعده ټول پولیو په خپل ټایم باندې کوي.
د یادې ادارې یو بل کارکونکي چې پخې ګډه ده او دې مظاهره لا په ډانګورو یا لکړو راغلی وو مشال رډیو ته وویل چې د وظیفې تر سره کولو په وخت جوبل شو خو بیا یې هم علاج په خپل خرڅ کړی دی.
زمانو خان زیب زی پی ټیکنیشین ام شیخ محمدو به چوکې وی ډیپټی دا او په 18 اکتوبر 2013 کې پولیو کې دز شوی وی پاره کې زمما خپل کې درې وا تر نن تاریخ پورې مال حکومت نه چت یو روپې امداد ما سره کو ما پرایویټ اپریشن کړی دي او د دې باوجود ما تا غورا مونږه ډیپټیم کو پولیو کې کم ویکسینیشن مونږ خمه زیاتره ډیپټی کو ته هغه باوجود نن مونږ ته تنخواګانی ملاویږي.
د ای پی ای گاوی پروجیکټ یو ډرایور تلا محمد وای چې د 15 میاشتو راهسي تنخوا نه تر لاسه کېدو له عمله گزارا ډیر ګرانه شوی ده.
اول سار چې روز سوچ کوم کم لار لار په کم باندې قرضداري کم په غیر روان هر څه چې پاتې دي هر څه پاتې مکمل زموږ ژوند مفروض شوی دی. بالکل
په دې اړه د حفاظت ټیکو او ویکسینو ادارې اړوان چارواکو زموږ د تماس نیولو هڅه ته هیڅ ځواب ورنکړو. د مظاهره چانو وینا وا چې کچري حکومت د دوی غوښتنو ته پام و نکړو نو دوی به د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان دی شیرین مزاری د دې ګوند مشرانو د نیولو عدالتي امر نه قانونه ګرځولې دي. مزاری تیر ورځ مشال اړوي ته ویل حکومت د جمهوریت ختمولو په لوري روان دی. پاکستان عوامي تحریک هم وای چې دا وارنټ نه مني. رابعه اکرم خان نور تفصیل سره.
پاکستان تحریک انصاف د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا جاری کړی شوی د ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری په اړه ویلي دي چې حکومت غیر قانوني د گرفتاری وارنټ جاری کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویاندی شیرین مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
همارا پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے.
دا وای زمونږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتاری وارنټ اخیستی دي ځکه چې دا وسلوال لپاره وی نه چې سیاسي مشرانو لا مونږ داسې سکار نه دی کړی چې دا ترهګری خبره شوی وی زمونږ درنې پورم نه پاتې شوی دی. زمونږ په خلکو د حکومت لخوا تشدد شو زمونږ خلک ووهل شو نو د پاس حکومت زمونږ د سیاسي مشرانو د گرفتاری وارنټ جاری کړل. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمول لپاره روان دی په زیاده دی چې د مسلې سیاسي حل روباسي دوی سیاسي ګوندونو ترمنځ جنگ فساد او تشدد زیاتوي د دینه به حکومت ته هیڅ ترلاسه نشي
اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا اس حکومت کو.
هم په دې لړ کې د پاکستان عوامي تحریک ویان رہی کبا سی وای چې دای د گرفتاری دا وارنٹ نه مانی او حکومت به بنیادی مقدمه جوړوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې حمله د دې خلکو نه د کړي دا د حکومت سازش دی.
اصل فیصله با قانونی حوالے سره زمون قانونی ماهرین کوي خو موږ دا مقدمه نه منو او نه موږ گرفتاری نه یریګو. که دوی غنی چې داسې د گرفتاری وارنټ با دوی جاری کړي او موږ به د حق لپاره आवाज اوچتولو نه ودروي یا به زمون انقلابی تحریک دباو کی نو دا د دوی غلط فهمی ده.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د حکومت د اقدام نخکاری چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه د حالات خرابېدو په اړه ورکړی شوی د او د 10 نومبر جلسه په اړه به حکومت سره پالیسی جوړه کړی وی.
نو دغه قسمه اعلامیه او بیانونه نه پس ما په خیال باندې حکومت هم په بغواړي کې د دې 10 نومبر جلسه د مخنیوي لپاره یو څه پالیسی جوړه کړی. نو زما په خیال باندې دغه د گرفتاری د وارنټ جاری کول چې نو ماته د هغه پالیسی چې نو یو سخت کاری او مقصد دا دی چې هغه حکومت دې نو په عمران خان یا دغه په پروانو باندې چې نو یو فشار راغی چې هغه په دشم تاریخ چې کومه جلسه ده هغه کې هغه داسې څه کارونه کوي چې هغه په نتیجه کې حکومت ته چې نو مشکلات زیات شي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د واکمن ګوند مسلم لیگ نن چارواکو سره رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. یاد دی وی تیر شپه د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پارلیمان او د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ودانې د حملو په الزام کې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان عوامي تحریک ډاکټر طاهر القادری د پاکستان تحریک انصاف غړو شاه محمود قریشی اسد عمر ډاکټر عارف الوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان عوامي تحریک ویان د رہی کباسی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کړی وو.
د قدرمن ودونکو تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته غوګه ده نام نه او فوجي عملیاتو لکبل د قبایلی سیمه ورغزو به کورکل شو خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی دې زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړي د دوی په وینا ده کډواله لکبل جون سخ خراب شوې ده چارواکي درز درې چې په دې وخت کې خلک کورونو ته ځکه نشي ستنولې چې لا هم په سیمه کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي طارق اورغزه نور معلومات راکوي
اورغزو ایجنسی کې د نامنه او لقبله به کورشی متاثرین غوښتنه کوي چې دوی د خپل کورونو ته زر تر زر واپس کړي بادر خان پرما د علي خیلو سیمه یو متاثر کس مشال لوډیو ته وای چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنگ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لږ غواړي
مرنه مو دا غوښتنه لري چې خپل وطن برابر کړي چې خپل وطن ته لاړ دا اوس داسې حالات د پریشانی اوسه تقریبا درې میاشتې وشي مو کورونه راوتلي وځو بیا خو زه مزدورې بس پر دې وطن کې به سر روزګار وکړي مو خپل روزګار کول خپل پټي او فصل مسلار څه مکول خو دا دی وطن کې بچیو
د مارچ میاشت په 2013 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرې خېدی د کوزي امنځني اورغزو کې کامیاب پوځي عملیات دورسته شاو خوش پوګي زره کورانه د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوی دی خو قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې د وپانه ترمخه په دې وخت کې د منځني اورغزو ځینی کومونو سره په بره اورغزو کې د اتو کومونو شاو خوش شل زره او وسو خندنونه لا هم د کډواله ژوند تیروي د ډبوري سیمه یو متاثر کس مشال لډیو د وایي سالور کال اوښو چې پسما کې پوځي اپریشن روان دي او زیاتوي چې پته نه لګيږي چې نور به پدې څومره وخت لګيږي
زیاته میاشتې درشن میلو دي بیا رشن نه دي میلو شوې ده دوره تنگ شوې سرمان دي نو سبب نه دي جګړې چې ورستوي پر دې کور چې وسن ځای نشته ځای نشته روبن نشته لرګې نشته
په دې اړه د پولیټیکل انتظامی دریز معلومولو مونږ هڅه وکړې خو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر د زیاتو مصرفیاتو له وجې مونږ سره خبرې ونه کړې د کامی اسمبلی قاضي سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو د وایچ متاثرینو د واپسی د غوښتنه تر اعلی چارواکو پورې رسولې ده د وویل چې په دې وخت کې د خلکو واپسی ممکن نه ده ځکه چې په سیمه کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن لا هم دوام لري غازی گلاب جمال وای چې حکومت سره د متاثرینو واپسی فکر شته او زیاتوي چې کله خناتې جرا برسېره شي نو پاتې نور متاثرین به هم خپلو علاقو ته واپس کړي طارق اورغزه مشال رادیو پېښور
کدمن اوردونکو د قبایلی سیمه خبر انتظامی چارواکي وای دوی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د شکایتونو یو بڅانګه پرانسته ده چې پکې خلک کولی شي د ټلیفون فیکس او برېښنالیک یا ایمیل لاري خپل شکایتونه جمع کړي او حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي چارواکي وای د دوه اونو دننه به خلکو ته د هغوی د شکایتونو جواب ورکړي فرهاد شینواری تفصیل راکوي
د فاټا سیکټریټ پامر باندې د خیبر جنسي د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ځای خلکو د شکایتونو دا ورېدو او د ولسی وګړو لخوا د تجویزونو ورکولو د پاره یو شکایت سیل جوړ کړای شو د خیبر انتظامی چارواکي وای چې اوس به د خیبر خلک د ټلیفون فیکس او ایمیل په ذریعہ موږ سره په اسانه رابطه کولای شي د دغې نوې ګام په حق له د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو وای
عوامو د حکومت تر رسائی ورکولو د پاره هغه د شکایت درج کولو د پاره او هغه خپل ارا ورکولو د پاره گریوینس ریډریسل سیستم اند سټیزن فیډ بیک سیستم په هاو نوم باندې دلتا یو سیل قائم کړی شوی دی چې په هغه باندې هغه خپل ارا 0800-828-00 باندې په فری ټلیفون کال باندې ورکولی شي دغه رنګ 9211-900 باندې فیکس هم کولی شي او فیډ بیک ډاٹ خیبر ډاٹ جی او وی ډاٹ پی کے باندې ایمیل په ذریعہ خپل شکایت ورکړی کیږي
دا چې دغه شکایت سیل به څومره موثر وي په دې حق له د خیبر سیمې او پوها ایډوکیټ تاج محل اپریدی وای
شکایت انتظامی خلاف
البتہ کہ دغه وی چې د عام وګړي خلاف یا په بازار دکاندار خلاف یا د ترتر ګور خلاف یا نو د شکایت چې هغه د لار کوسو خلاف یې نو کله چې په وی باندې دوی نشل واخلي او هغه شرط ورسوي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی سره څومره سیول محکمې تړلې دي. د هغې افسران به په 15 ورځو کې دننه شکایت کوونکو خلکو ته ځواب ورکوي او که داسې ونه شي نو بیا به پر ضد کاروایی کولی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
قدر مند ودونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ د خبرونه په دوه مینمه کې تاسو لپاره یو څو رپورټونه او 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. د جمهوریت په خبرونه کې به تاسو د پاکستان کې د پښتنو مشتو سیمو کې د قامي تشخص په موضوع واوري. خو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی او وجه عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې دی، نو غوښنه د خبرونو لنډی زوړو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د قومي سلامتي له سلاکار سره جزیر او د مالی خزانه له وزیر ډاکټر اسحاق ډار سره ولیدل. اشرف غنی د پاکستان تر لومړی سفر دی. د شمالي وزیرستان کډوال وای په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي په شورسته له سلو زیات کډوال نیولې دي. تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون په وخت د پولیسو سره په نښتو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل شوي وو. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې وسلوالو یو سکول په بمونو الوزولې دي. پولیسو نن سهار مشال ډول ټول د انجونو میډل سکول بیګا په کوډو کلي کې الوزول شوي دي. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولې دی. د یو عدالت د ترګري یو عدالت د چار شنبې په ماښام د عمران خان شاومت کړشي د خبر پښتونخوا وزیرانه پرویز خټک تعلق لري او د جنور سیاستوالان د نیولو ناقابل ضمانت امر خپور کړی. د افغانستان د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په چپېدرې ولسوالۍ کې لسګونو وسلوال د امنیتي ځواکونو پر بېلابېل پوستو ډلې سپرد کړې دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د وسوال مخنیوي نو سخت قوانینو تر مخه هغه برتانی وګړي چې له هیواد بهر جنگیږي شایي کواته لسنیدو منع کړي. روس وایي کېدای شي چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو خطرونه په بدل کې د هغه هیواد ایټم پروګرام د محدودولو تړون د نومبر 23 پورې ټاکل شوی نیټه ونیسي. اسلامي دولت په سوالو تیر ورځ د یو آډیو په خپرولو دا وکړي چې دا د سختري زړلې د مشر ابوبکر بغدادي غږ دی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج جهید د پاکستان د مقامي ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړو سپڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز د کور کمانډران غونډه کې یو وار بیا د دې اعظم گردان وکړې شو چې د ترهګرو د ختمون پورې با په قبایلي سیمو کې اپریشن روان وي او دا چې د بیکور شو خلکو د واپسۍ لپاره به هر قسم کوشش کولی شي. د ادارې په وینا چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمون لپاره کوششونه کوي، خو که وکتې شي نو د اپریشن له وجې یو شمېر خلک متاثر شي او د هغوی کاروبارونه هم تباشی. کوم چې د قبایلی سیمو سره سره د پاکستان د معیشت هم نقصان دی، نو باید چې پوز د خیبرون اپریشن دوران کوشش وکړي چې د باړې خلک ډیر متاثر نه کړي او چې څومره هم زر کېدی شي دغه اپریشن سرته ورسوي. دریا اخر کې وایي باید چې د سکیورټی فورسز سره سره اولس هم د دوی مرسته وکړي چې بیا بیا دوی د متاثر کېدو نه بچ شي او دارنګ بیا د اپریشن ضرورت هم را پیښ نشي. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې کې د افغان ولسمشر دورې ته کتنه کړې ده او وایي چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد دوه ورځنی دوره کوي. پاکستان هم دې دورې ته لوی اهمیت ورکوي او د افغان ولسمشر به تود هرکلی کولی شي. په دې موقعه پاکستاني وزیر اعظم وایي دې دوران به په خپل منځي تعلقاتو او اقتصادي مرستو زیاتولو خبرې کیږي. دریا مخکې لیکي چې د دې دورې اهمیت ځکه هم زیات دی چې افغانستان نه خارجي قواو په وتو دي او د دې نه وړاندې دواړو ګاونډي ملکونو له خپل منځي اعتماد زیاتولو او بد اعتمادي ختمولو ضرورت دی چې ورسره منطقه کې د مستقل امن او ترقی لار هواره شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل افغانستان سره د خط اړیکو کوشش کړی دی او هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده. د افغانستان روس جګړه کې سلويخ لکه افغانان د خپل ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلل چې پکې لا هم یو شمیر دلته موجود دي. دا شند 11 سپتمبر پیښې وروسته ترهګرۍ سر راپورته کړو چې له وجې 50,000 نه زیات پاکستانیان مړو او 1 کروڑ ډالر نه زیات نقصان وشو. بل طرف ته افغانستان په پاکستان تورونه لګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې نوی افغان ولسمشر او حکومت زړه رویه پریږدي او د امن اعتماد لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لاته د نړۍ مطبوعات او برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتنه لرو. په نیویورک ټایمز او ورسپانه کې راغلي چې د پاکستان ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مشرانو د نیولو امر کړی دی. رایټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د نوي ولس مشر تر راتګ وروسته د کابینې په جوړولو کې د ځنډ موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له مليحه امیرزادانه وو.
نیویارک ٹائمز رسپانه د پاکستان سرکاري ټي وي د رپورت په حواله لیکي چې په هیواد کې د مظاهرو تحریک چلولو په سر یو عدالت د اپوزیشن مشرانو عمران خان او طاهر القادری د گرفتارۍ حکم ورکړی دی. دغه مظاهرو د ملک اقتصاد ته تاوان رسولی دی. رپورټونه وایي چې د گرفتارۍ دغه حکم د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت جاری کړی دی چې د دواړو مشرانو د پلویانو لخوا د هیواد سرکاري ټي وي پاکستان ټلویزیون پر ودانۍ د حملې سره اړه لري. یاد حمله د ستمبر په لومړۍ نیټه په هغه شپه وشوه کله چې د اسلام آباد په کوڅو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو غوښتنو زور نیولو. که څه هم د دغو مظاهرو سره وزیر اعظم لري نه شو، خو دغه پر حکومت د ولس باور یې کم کړی ضرور دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان د پارلمان د ودانۍ بهر چېرته چې نوموړي له میاشتو راهیسې احتجاجي ناسته کوي خپلو پلویانو ته په وینا کې انتظامیه ته چیلنج ورکړ چې کو کولی شي نو دی نیسي. له دغه وروسته نوموړي خپل کور ته لاړ چې ویل کېږي شپه یې هم هغلته وه. د عمران خان د ګوند پاکستان تحریک انصاف ویاندې شیرین مزاری په یاد کیس پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي چې ولې د ترهګرۍ ضد عدالت کې راپورته شو چې زیات اختیارات لري. هغې خبریالانو ته وویل چې دوی موجوده جمهوري حکومت ردوي. نیویارک ټایمز لیکي کچرې د گرفتارۍ دغه حکم عملي نو ورسره به په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچ نور هم سیوا شي، خو په هیڅ ډول دا لا یقیني خبره نه ده چې عمران خان به گرفتار کړل شي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان عدالتونه په دې وروستیو کلونو کې د نازکو سیاسي کیسونو په لړ کې غیر متوقع شوي دي. ځینې شنونکي د گرفتارۍ د حکم ته عمران خان ته د یوې خبرداري په سترګه ګوري چې د نومبر په 13 نیټه د یوې لویې جلسې پلان لري. بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سوګند پورته کولو 3 هفتې وروسته د اختیار حاصلولو لپاره د کوششونو له امله به په کابینه جوړېدلو کې کمیاشتې نه خو څو اونۍ ضرور لګي. ایجنسی لیکي د اشرف غني حکومت به دا په داسې حال کې کله هم نه غواړي چې بارني ځواکونه د 1.5 کلونو د جګړې وروسته واپس روان دي. ایجنسی لیکي اشرف غني غواړي چې راتلونکي میاشت په لندن کې د یوې کېدونکې غونډې نه وړاندې حکومت جوړ کړي چې دا ډول په دغه کانفرنس کې له نړیوالو ډونر هیوادونو نه د افغانستان لپاره بلیونونو ډالرو امداد ترلاسه کولو کې بریالی شي. خو داسې ښکاري چې نوموړي به تر هغه وخته کابینه جوړه نه کړل شي. د اشرف غني او دغه د اجرایوي مشر ملګري وایي چې دا وخت پر 26 پوزیشنونو یا څوکو لانجه ده چې له یو بل سره نه ده منل شوی چې د پولیسو او پوځ مشري به څوک کوي، د استخباراتي ادارې مشر به څوک وي او د خزانې کارونه به د چا په ذمه وي. د رویټرز په خبره په کابینه جوړېدلو کې ځنډ د افغانستان بارنو ملاتړو لپاره د پریشانۍ خبره ده چې له یوې لسیزې نه د زیاتې مودې لپاره د غلطه د طالبانو په وړاندې جنګېدلې دي او د جمهوریت حوصله افزایي یې کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر داسې مهال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمن هیوادونو ترمنځ د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې په حساس پړاو ته داخل شوې دي، ځینې شنونکي نظر لري چې تهران په سیمه کې تر ټولو زیاته ویره له اسلام آباد محسوسوي. پر دې موضوع په ډیپلوماټ مجلې کې د شنونکي میسم بهرویش لیکنه خپره شوې چې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان او ایران د ویجاړونکو وسلو د انتقال تور او په سیمه کې د واک ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو د استعمال له کبله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي، بلکې د شننکو په وینا د عمل د ایران اټومي پروګرام هم اغیزمنول شي. دا حالت پر داسې مهال پیدا شوه دی چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني له ایران سره د هغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او دا خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي. په ډیپلوماټ مجلې کې میسم بهروش په خپل لیکنه کې ویلي، له پاکستان سره د ایران اړیکې هغه مهال د ویرې ښکار شول چې په 1998 زیږدیز کال کې اسلام آباد د نوې ډیلی په جواب کې اټومي آزموینې وکړې. په دې ډول پاکستان د ایران یوازینی نږدې ګاونډی هیواد شو چې اټومي وسلې لري. د لیکونکي په وینا هم هغه کال طالبانو په مزار شریف کې د ایران کونسلګری ونیوله او هلته یې 12 ایراني ډیپلوماټان او مطبوعاتي کارکوونکي ووژل. وروسته دا معلومه شو چې دا وژنې افغان طالبانو نه بلکې د پاکستان سخت دریځې فرقه ییزې ډلې سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو کړې وې. دې ډلې به اهل تشیع په نښه کول او ورباندې تور چې د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د بهروش په اند هغه وخت ایرانۍ او مشرانو ښایي د پاکستان اټومي وسلو ته په کتو په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړه، خو درې کال وروسته یې د طالبانو د رژیم ړنګولو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ملاتړ اعلان کړ. لیکوال وایي په تیره لسیزه کې د نشئی موادو قاچاق، شوکې، تښتونې او له پاکستانه د ایران پر سرحدي سیمو بریدونه زیات شوي دي. په 2009 زیږدیز کال کې د جندالله په نوم یوې وسلوالې ډلې په بلوچستان او ایران کې بریدونه وکړل. وروسته ایران د دې ډلې مشر عبدالمالک ریګي اعدام کړ. روان کال اسلام آباد تهران ته احتجاج وکړ ځکه چې ایرانۍ او امنیتي سرتیرو د پاکستان لوري ته توغندي ورولي ول. د لیکوال پاند ایران اندېښنه لري چې پاکستان په تیزی سره خپل اټومي وسلې زیاتوي او دا چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي. لیکوال وایي پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بهرنیو چارو تګلارې په توګه د وسلوالو د استعمال اوږده سابقه لري. همدا لامل دی چې ایران نه یوازې دا چې د اهل تشیع اکثریتي هیواد په توګه بلکې له پاکستان سره په جغرافیایي ډول د نږدېوالي له کبله هم خطر محسوسوي. بهروش وایي د تهران ویره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو له کبله نوره زیاته شوې ده. دا زیاتوي تهران د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیک اتحاد په اړه هم جدي فکر کوي او اندېښنې لري. همدا وجه ده چې که د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د اټومي پروګرام خبرې ناکامه شي نو د پاکستان فیکټر به پکې تر ټولو مهم رول ولوبوي.
پامیر ساحل چې تاسو رپورټ وړاندې کول کده مړه اوریدونکو د پښتو موسیقي پوهان او دیبان وای د هغې موسیقي او شاعرۍ مخه باید ونیول شي چې پکې خلک د نشئی توکو کارونې ته هڅول شوي وي او یا هم د دې شایانو ستاینه پکې شوي وي. د دوی په وینا په دې وروستو کې داسې شاعري او موسیقي زیاته شوې چې دا پر ټولنې بد اغیز لري. په دې اړه د مشال راډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی چې د چرسو په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
پښتو ژبې شاعرانو، ادیبانو او د موسیقۍ د استادانو په وینا چې ځینې شاعران او هنرمندان داسې دي چې دوی نه ګوري چې د دوی په سندرو کې د ولس لپاره څه دي، خو بس د خپلې نامې لپاره بې مقصده شاعري کوي او بیا دغه سندرغاړي یې وایي. د دوی په خبره چې ځینې خو داسې شاعران او هنرمندان هم شته چې په خپلو سندرو کې د نشئی توکو یادونه کوي او داسې دوی نوي کول ته د چرسو او شرابو ترغیب ورکوي. ادیب او شاعر عباسی نوسفزے ددارنگ شاعری په حق لا صدا سی وای.
شاعری چې ددا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعر نه ویل شروع کی او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي، پدې کې د سرکار هم غلطی ده ځکه چې سرکار لا پکار دي چې دې له سنسر بورډ جوړ کی.
پیښور کې د کلچر جرنالیست فورم غړي او شاعر ادیب روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې دارنګ شاعري او موسیقي د پښتو ادب او ټولنې لپاره ډېر زیان مننه ده ځکه چې دارنګ شاعري او موسیقي کې ځوان کول ته د نشو ترغیب ورکړل کیږي. باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په دې بندیز ولګوي.
دا خو کینسر ده، خو اصل چیز مخنیوي خبره ده. په دې معنی موږ دلته وخت په وخت باندې زمونږ کلچر صوبایي وزیر دی نو هغه څنګه خپل فورم د کلچر انٹر جرنلسٹ فورم د طرفا دا یو ائیڈیا یاد کړی دی چې کم از کم د دې لپاره داسې سنسر بورډ یا داسې شی په کار دی یا مته څوک البم دا کوي ریلیز کوي روان د دې لپاره پرمټ څه قانون دې لپاره پکار دی نو به خبره خدا نه چې دې ته مونږ ادب نه وایو کنه دا شاعری چې کوم کیږي دا د ادب حصہ نه ده چې د شاعر ادیب خدا کاری چې هغه د خلکو ذهني سطر اوچته کی
کله چې مشال ریډیو دارنګ شاعری کوونکی پسواد کې د یو شاعر عثمان خیالی نو پختل نو هغه وی چې دوی دا شاعری د ولس په غوښتنه کوي
کوم کم شیخ خو خیلی شعر دا غي په هر دور کې هر شعر چې شاعری کړي دا دور مناسب کړي دا دور سره دا غینه پس چې دور کې چې کیږي کنه نه بیا دا زړه خلکو ته خو لکه خخ کاری تاسو دا ویم چې شل ډیر سلويخ کاله ورسته زموږ شاعری نه دا به خلکو ته دومره خوږی کړه شل ډیر کاله ورسته به شاعری دونه خراب شي وي چې زموږ شاعری به خلک لکه د رحمان بابا او د خلکو په چنده په تاخونو کې سنبال کړي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د وکیل او شاعر اکبرالدین او پختل چې د پاکستان په قانون کې د دا قسمه شاعری او موسیقي د مخنیوي لپاره سلار ده نو هغه وي
د پاکستان په دستور کې همشته د پاکستان په قانون کې همشته هر خغه شاعری یا هر خغه ذرایع چې هغه په یو انساني ټولنه کې اشتعال پیدا کوي د هغه به بندیز کیږي او چې شاغه پښه باندې چا لاسونی غیله به سزا ورکړي کیږي په پښتو کې د اوسنۍ چې کم د بازاري میوزیک ته بالکل د ریاست مواریده چې اغیره پاتی او داسې خلکو خلاف سخت کاروایی کی د داسې رایټرانو لیکوالو خلاف او بیا د هغه سنگرز خلاف او بیا د خغه ادارو خلاف د چا په مرسته او د چا په ډاډ باندې چې دا خوريږي
د شاعرانو ادیبانو او د ژبې د پوهانو وینا ده چې د دارنګ موسیقي او شاعری د مخنیوي لپاره باید چې ادبی غونډې هم خپل کردار ولوبوي او د دوی پر ضد یو مبارزه پیل کړي سراج زهیر شال ریډیو اسلام آباد
قدم من اردن کو اوس وخت شبه دے د نن ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت په نننی خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع غږیدلیو په خبرونه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ دي او دا چې آیا د ترهګری یا سخت دریځ پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد ده او کنه د خبرونه جوړونکې پامیر ساحل دی
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کڅنګه آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او کڅنګه همدارس په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سغدریزۍ او ناامنۍ لامل دی کنه د دې نور وجوهات دي د سغدریزۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته خیر اغلاست وایو مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځنې سیاستوالانو په هانه بیا په نړیواله توګه ځنې شونون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلی سیمو کې د سغدریزۍ تر شا پښتانه ولاړ دي د بیلګې په توګه د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي همدارس د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي دا هم ویل کېږي چې په سواد کې د انصاف سم نظام نشتون لکه بل حالت د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا ورسته په سواد کې پر وسلواله مبارزه بدل شو په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلواله فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول رد عمل یا خبرګون دی پر نن خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وای د قبایلی سیمو پښتنو هیڅ کله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړې
موږ به د انفرادي جاج واخلو مثلا وزیرستان بیا سوات یا باجوړ یا خیبر ایجنسی یا نور قبایلی سیمه په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغه د وجنه را پاسېدلی یو چرته هم د قبایلی یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یعنی جنگ دے پارا جرگا نه کړي بلکې د سولې دے پارا جرګه شوی دی.
ډاکټر مسعود وای کچری دا خبره سم وی چې پر قبایلی پښتنو ظلم کیده نو هغوی وسله راوخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
کومنګ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي نو بیا د دا جواب سوکرا کی چې آیا په وزیرستان یا قبایلی سیمو کې دا ظلم دومره زیاتو چې ازبک امرال، تاجک امرال، عرب امرال، پنجابی امراغ، چیچن امراغ، د سینکیانګ والا امراغ، د افریقی والا امرال، یورپ امراغ، جرمنی امراغ، دا څنګه ظلم وو؟ دا څنګه ظلم وو چې په دې کې شیخ مقامی په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه او د سختدریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وای اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کم دورو او د غین روس د پاکستان په حواله کم دورو نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو له داسې قسمه تشوی کول چې په هغه کې بدل اغستل، هغه کې په زور مسلې حل کول، هغه کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې د حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمر چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلی شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سي ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بې پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سختدریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حملې نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان تر اتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبع افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروسته د نوي پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وستي ایشیا او غیر چاپېره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک بهر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود وو، او هغه د سماج کې د یر خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. ټول ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د څنګهار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دنه او پاکستان کې دنه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خپرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کېږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کېږي.
تر ورکوټي هدف پورې د تاسو خبره کولی شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهر خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطیان ورته جاسوسی نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل تا انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا جرمني کې کې دی شي، او دا په فرانس کې کې دی شي، او دا په چیک ریپبلک کې کې دی شي، او دا په امریکا کې کې دی شي. اگر رد عمل به هر حال موجود دی، او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړئ کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین رستو لس کاله، یا د غین رستو شل کاله، یا د غین رستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروې غانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټه نه غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ست اصلول وخته په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنگ، پښتنو سره جنگ دی، یا د ډرون د حملو ردعمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ماته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وايي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وايي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وايي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، پټول جهان راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو. او عالمی ایجنډا لرون کی خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکی لرون کی شینه به نورمو. مثلا په دې کې د پاکستان سټریټیجک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نریرا دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي. نو دته په کاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کینی، پټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي، اورګانه پس بیا تازه شو، بیا په هندستان مملو کې داسې یو ملک ورته پکارو دي ته وي سټریټیجی ډیپ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سغدریزي مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کېدای شي؟
ماته دا ښکاری چې دی انتهاګرای په ددي پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکوری د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کې هغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو، یا په نورو ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونو چې کوم دلته موجودو، او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله، داسې په افغانستان کی چکم گوندونو زیات نمائندگی د خلکو لرلا، اغه د دې عمل په ضد داسې غنل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه د دې انتهاګر فکر نه ډېر لری راغلي، د دې فولکلور دینه هر کړی شوی، د دې اجتماعي حکمت دینه هر کړی شوی، د دې فلسفه فکر دینه هر کړی شوی، د دې سیاسي ارتقا نه دې رسپاتې کړی شوی، د دې معاشي وسایل باندې نور خلکو قبضه کړی دی، یا معاشي وسایل کې دې تېسن د ملو شوی فیور سره شوی دا.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کله خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای، او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سواد تعلق دی، په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو پر رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، دا په وخت کې ملتوا پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوېدو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړ، نور تندازو چې نور پښتنو بلوچو سندیو او بنگال سره بیسه کړی. نو دا مسله کده سواد په دې اړه راوچته شوی وي، نو بیا خو په کار ده چې د سواد ولس مکمل مرسته ورسره په کار ده، چې د مولانا فضل الله فوج یا لخکر دا 2000 یا 3000 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکره ته به حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابی راغلی وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي، نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله؟ نو ازبکو تاسو تکلیف و چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوی، هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وايي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سغدریزي او وسلوالۍ مفکوره له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي، خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دا قصدن دا خوده کېدل چې دا ټول قبایل را پاسېدلی دي او پښتانه دي، او بلکې دوی ته پښتون کم پرستی یو وخت کې ویل. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپاګاندا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ وی ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پختون او طالب او پختون او طالب او خی او دیت او خی چې وګورات دی جامیم د سیدی دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگ هم د ذکر.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوی کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدري ځا وسلوال وای، نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده، خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو، دا څنګه کېدای شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک د څنګه ممکنه و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي. یو دیم لک لم مخکې لاړ شي دا علاقه چې وکنه په چې کوم وطن د وستي ایشیانه را روان شو سویلي ایشیا ته رسیدلې ده په دې بده وستي ایشیانه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې غو لاهور ته راتلې ملتان ته راتلې بیا به دلی تتلې او دا بتاسو یو نه د چینانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلې دي د سفر احوال لیکلې که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلې دي که نور د سفر احوالونه لیکلې دي چرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړې دي ځکه چې په دې لارې را روانې وي که نه چې کله هم د ماشي ته ګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودل شوې ده بیا انتهاګري چرته هم په نظر نه راغلې.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل ښودل کېږي نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډېر بد اغېز لري.
مجموعي دا صورتحال چې کم دی دا په ماشومانو ډېر لوی بد اثر اچوي. دا ډېر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې ورته وایي مایوسي چې ورته وایي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایۍ احساس ورکوي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو اورېدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخدریزه مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون نو بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے